بازار ښه ګرم دی او هر ورځ ډېر نجونې ورځي چې د چپنو جوړولو فرمایش ورکوي. لاغلی سپی سره مو مرکه کړې چې د دې په خبرو پیلېږي.
په ځوانانو کې اوس ډېری څوک چې په دفترو کې کار کوي هغې ډېر رسمي شیان غواړي، یعنی ډېر په چپن یا کورتي دا شیان باندې د هغې انتخاب دغه دی. نو فعلا دغه شیان ډېر خوښي ځوانان، خصوصا د نجونو په برخه کې څوک چې په دفترو کې کار کوي.
هغه کالي دلته له تاسو سره کوم دي چې ځوانان یې له محفلونو پرته ډېر زیات اغوندي؟
د محفل پرته ډېری د چپنونه دي چې موږ یې جوړو، ډیزاین کوو، بیا وروسته دغه ډیزاینونه چې موږ کوو فرمایش اخلو. ډېری دغه خوښي چې دی کولی شي هم په دفتر کې واغوندي هم د باندې لپاره.
دغه چپنې یوازې د نجونو لپاره دي؟
فعلا خو د نجونو لپاره دي، او دوی کولی شي داته کښېنه چې څوک هلکان هم وغواړي کولی شي هغې فرمایش راکړي.
له چپنو پرته نور کالي بیا څنګه دي؟
موږ په ځانه برخه کې هر شی جوړو، یعنی رسمي دریشي، هغه چپنو چې موږ جوړو پکې افغاني ډیزاین کېږي، ګان دی، مختلف چپنو موږ جوړو د مختلفو کونه. مثلا دا ساده تکی دی، فقط وریښمین دی، او هغه چې تکی دی چې ټول پیژني افغاني تکی کې دا ساده تکی دی. مثلا د دې وخت کونی سیم موږ کسوک دی راجل پکاري موږ تقریبا درې ورځ څلور ورځ کته جوړو، او موږ سیستم لرو چې خپل خامکوک سیستم لرو چې باید بیت کالی واغسل شي به اخري ځل ټول به بسته باندې کېږي مکمل جوړیږي. دا تکامل چې دا تاسو مخکې ګوري دا تاجکی تکی دی، دا نو راغلی او خلک ډیر خوښي. او نور چپنو دی فرق نظر پکار، هر چپن خپل مینوال لري، د نشمال چې ماتمن د خلک ټول د خوخي.
ستاسو په نظر چې خپل د جامو د ترهای کار کوي، ځوانان په ځنګړي توګه انجونې باید نن سبا سره ډول جامې واغوندي؟
خو څوک چې کار کوي فرق کوي، مثلا د موهیت باید هغه د رسمي شاین باید واغوندي، او ځینې کسان چې ماسل دي کې د شی یو دیم داس جامې مګلرو چې مثلا هغه د کار د درس او د ځای چې خپل تابان چې ټول جامې فرق کوي.
کنجونې نن سبا چپنې غوندي نو حلکان بیا واسکټونه ډیر خوښوي. پیوستون الهام هغه زلمی دی چې غوښتل یې ځان ته په کابل ښار کې واسکټ جوړ کړي. له ده مو پوښتل چې څه ډول واسکټ یې خوښیږي.
داسې وطنی به واسکټ دی نو هغه هم خوښ کړی دی. دا خو دار چې خوښه او کوم ټیسټ چې دی هغه فرق کوي. زما اوس بیا خندار بعضې خلک دی هغې به خوښیږي، خو زما پخپله کله چې کلر اوسي هغه ساده وي ښه دی.
پخوا به واسکټونه ساده جوړېدل، خو نن سبا د واسکټونو تیکې او رنګونه تر پخوا ډېر نوي او بدل شوي دي. په دې وخت کې کوم ډول واسکټونه ځوانان ډېر اغوندي؟ لا واسکټ جوړونکي زاهد اذان سره مو پر همدې موضوع خبرې کړې.
واسکټونه خو زمونږ ډېر قسمونه لري، خو یو یې محفلې دي چې د بنارس د تکې څخه جوړېږي، او تقریبا خلک محفل کې غوندي دي په عام دغه کې څوک نشه اوسېدلی، او یو نور دي چې د ګڼ افغاني ګڼ څخه په کالر کې استفاده کېږي، هغه محفلې دي. زیاتره خلک داسې هم اغوندي، خو بیا هم محفل کې زیاتره استفاده کېږي. او داسې ساده واسکټونه لرو چې یعنی خلک عام په دفتر کې داسې او خودي خواه واغوندي.
دغو واسکټونو ته به ورشو، له نږدې به یې وګورو چې څه ډول دی.
دا واسکټ چې دی تقریبا رنګ یې ناخودي رنګ دی، یعنی خلک ډېر زیات خوښوي. توکمی د سابقه یعنی داسې دي لکه چې لکه زړې هماغسې ښکاري، ډېر ښه نمود ورکوي دغه سره د ناخودي سره. بل دا چې په کالر کې د ګنډ څخه استفاده شوې، دا تور خپل واسکټ تور دی او یخن یې د ګنډ څخه استفاده شوې. زیاتره خلک په محفلونو کې اغوندي.
په دغو رنګونو کې چې د واسکټونو دی کوم رنگ ځوانان بیا ډیر خوښوي؟
په دې خو زیاتره خلک تور خوښوي او نخوتی خوښوي.
اوس ګرمي مخ پتلو ده، نو که ځوانان غواړي ځان ته کالي واخلي یا واسکټونه واخلي، کوم رنگ باید واخلي او څه ډول باید واخلي؟
تقریبا یخنی راتلو ده کنه، نو خلک تور رنگونه ډیر خوښوي، سرمایي داسې تور رنگونه، نو دغه رنگونه خوښوي او واخلي.
دا واسکټونه چې دي له کوم رنگ یا له کوم ډول کالو سره باید واغوستل شي؟
واسکټونه خو هغه فرق کوي، یعنی خلک هر رقم رنگ سره اوستلی شي. محفلې چې وي کنه زموږ په افغاني محفلونو کې زیاتره خلک سپین کالي اغوندي، نو په هغه کې بیا خلک تور سره اغوندي، ګنډ کې استفاده شوي وي، یعنی یا د بنارس ورسره اغوندي سپین کالو سره، خو هغه د محفل خبره بیله ده کنه. او داسې چې وي نو یعنی هغه چې هر رنگ اغوستی شي، لکه دا زموږ چې یو چپنی د تکې څخه مو کار اغوستی دی، واسکټ د ډېر ښه ډیزاین دی، هغه هم کولی شي چې محفل کې واغوندي، یا داسې په کومه فرهنګي جلسه وي په هغه کې اغوستلی شي.
خوږ اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې به د وریځو ټولولو په اړه خبرې واورئ. که څه هم د وریځو ټولول ځینې نجونې او هلکان د خپلې ښکلا د زیاتولو په خاطر کوي، خو ځینې ستونزې هم را پیدا کړي. په دې اړه نورې خبرې به له مسعودین یزی څخه واورو.
سبا په خارونو کې ډېر انجونی ورځي ټولوي. دا غنجونی د ورځو ټولول یو سټایل او سنگار غني. مبینه هغه پیغله ده چې د ورځو لو ټولول ورسته د کورنۍ لخواي خه هرکلی ونه شو، خو وايي وسې دا چاره کورنۍ ته دي شوې ده.
بار اول ما پاکستان رفته بودیم.
لومړی ځل چې زه پاکستان ته تللی وم، هلته دا خبرې ډېرې رواج وې. د ترور د لور واده مې و، همداسې سینګارتون ته لاړو. ټولو نجونو خپلې ورځې ټولې کړې، ما هم دا کار وکړ. خو مور مې ډېرې بدې خبرې راته وکړې چې ولې دې ورځې ټولې کړې، ځکه هغه وخت نجونو دا کار نه کاوه. دوه ورځې مې بیخي حجاب کاوه چې پلار مې ونه ویني. ورور ته خو مې تر هغو مخ نه ورښکاره کاوه چې ورځې مې یو څه ورسېدې. له اول ځل ورځو ټولولو وروسته چې مې بیا لږ لږ اصلاح کولې، اوس ورته دا خبره عادي ده. د انجونو ترڅنګ یو شمیر زلمیان هم ورځې ټولوي او د انجونو په دغه سینګار کې ورشریک شوي. خو د کابل اوسیدونکی عظیم که څه هم خپلې ښکلا ته پام کول ښه خبره ګڼي، خو دا ښه نه بولي چې زلمیان د انجونو سینګار او سټایلونه کاپي کړي.
د خپله ځواني باید سړی ډېره ښکلې وساتي، لکه چې ځواني ښکلې ده همداسې خپله قیافه هم ورسره ښکلې وساتي، او هغه لباس یې باید ډېر ښکلی تمیز وي. خو صرف هغه بعضې مسایل چې دي، لکه د ورځې چې دي هغه ارتباط نیسي، زیاتره هغه فیشن په ښځینه و پورې. نو زه فکر کوم که چېرته نارینه خپل ټیپ هماغه ساده حالت کې پرېږدي، او نو هغه به ډېر ښکلی ښکاره شي نظر دوته، چې هغه خپلې ورځې یا کمی کې یا سلمانۍ کې اصلاح کې یا جوړې کې یا لاس پرې وهي، ما ته خو ساده ښه ښکارېږي. زه خپله چې که دا چېرته زه خپلې ورځې جوړې کړم، زه به ډېر ځان ناراحته احساس کړم. او دا چون د دې شخصي مسایل دي، زه په دې کې تعرض هم نه کوم. ځوانان کولی شي خپل ذوق او په خپل فیشن سره ځان عیار کړي، او کله چې دی پکې ځان آرام احساسوي، هغه د شخصي حساب دی. خو شخصا زه خپله د دې فیشن طرفدار نه یم.
پخوا به یوازې واده کړو ښځو خپلې ورځې ټولولې، خو اوس مجرد نجونې هم دا کار کوي. دې چارې هغه میرمنې له ستونزو سره مخ کړي چې غواړي خپلو اولادونو یا خپلوانو ته کوژدې وکړي. په کابل کې د یوه سینګارتون مشر ارزو هم دا خبره کوي.
بعض از زنان میگن که مخصوصا اونایی که پسردار هستن،
هغه خزه چې ځوان زامن لري او رویباری ګرځي، هغوی وایي چیرته چیزی او یو انجلۍ خوښیږي، دا فرق نشي کولی چې دا انجلۍ مجرده ده که متحله. دا ځکه چې د متحلو ترڅنګ مجرد انجونې هم اوس ورځې ټولوي. دوی په ډیرو هیوادونو کې ویني چې انجونې اوس سینګار ته ډیر تمایل ښیي، ځکه دلته هم ډیر ځوانان په ځانګړې توګه انجونې علاقمندې کیږي چې خپلې ورځې ټولې کړي. سینګار کوونکې ارزو نجونو ته وایي چې د خپلې څیرې مطابق د خپلې ورځې ټولې کړي. هغه په تار د ورځو ټولول تاواني کار بولي.
مطابق به حالت صورت گردی یا درازی روی ما ابروره،
د څیرې مطابق او د مخ اوږدوالي او پلنوالي ته په کتو سره موږ هڅه کوو ورځې داسې ټولې کړو چې ښې ښکاره شي. مثلا د ګرد مخ ورځې باید د کمان غوندې ټولې نه شي، یعنی هشتي یا د اتو په څیر دې ټولې شي، تر څو د مخ ګردوالی یو څه کم کړي. هغه مخونه چې اوږده او ډنګر دي، ورځې باید یو څه اوږدې او د کمان په ډول جوړې شي، تر څو مخ یو څه ګرد کړي. د ورځو په ټولولو کې باید له تار څخه استفاده ونه شي، ځکه چې د ورځو د ویښتو ریښې سوځوي. که څوک داسې وکړي او بل وخت وغواړي چې د ورځو حالت تغیر کړي، هیڅ تغیر نه کوي، ځکه ځایونه یې نه ډکېږي. زه خپله د ورځو په ټولولو کې له موچینک او د پاکي له پل څخه استفاده کوم.
موچینک او پل پاکي استفاده میکنم.
خوږو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وای هڅه کوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په هدف د دې وزارت په چوکاټ کې د سولې په نوم یو موینیت رامنځته کړي چې د قومونو په منځګړیتوب له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي او مخالفین به هڅوي چې له جګړو لاس واخلي. د حقیقت صدې د دې ونی خبرونه کې په دې او یو شمیر نورو قومي او سرحدي موضوعاتو خبرې کوو. زه اکرام الله اکرام یم او په روانه خبرونه کې را سره د دې وزارت سرپرست محمد شفیق ګلاغه شیرزه ملمه ده. لتاسې مننه چې د خبرونه را سره تر پای اوري. وزیر صاحب لتاسې هم مننه چې وخت مو راکړ. کپایل لدی کړو چې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت په اړه خلک وایي چې کارکون وزارت نه دی او تر دې دمه یو ډول د سکوت حالت لري. ساسل راتګ نږدې یوه میاشت تیریږي چې د وزارت د وزیر په توګه معرفي شوی یاستئ. څه پلانونه لرئ چې په راتلونکي کې باید ترسره کړئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو راتګ راغلاست مې څنګه چې ما یو میاشت کېږي چې په دې وزارت کې کار کوم. نو هغه ستونزې چې په دې ولایت کې دي او هغه مشکلاتونه چې په دې وزارت کې دي، انشاءالله الرحمن خدای ته امید لرم چې دا په د خپلو مهینانو صاحبانو سره، د خپلو رئیسانو صاحبانو سره په مشوره دا مشکلاتونه هم حل کړم او کوشش کوم چې زه د سولې دپاره او دغه رنګه کبه زموږ نظامي مهینه چې دی هغه بیرته برحاله کړم. او زه غواړم چې په دې وطن کې د قومونو یووالی راولم او په خاص ډول چې هغه اصلي هدف مې دی هغه د سولې دپاره ما یو مهینت پیشنهاد کړی چې رئیس صاحب جمهور ته او د نورو لوړ پوړو چارواکو سره طبې اجرایه او د اتمرت او د نورو مشرانو سره مې شریک کړی دي. هغه هم زما سره موافق دي. نو صرف په آینده کې موږ به شاید په اشاره امنیت کې د رئیس صاحب جمهور په موجودیت کې دا خپل مهم دوه پیشنهاد چې لرم هغه را منظور کړي او زه وکولای شم چې د خپل ګران او محبوب افغانستان دپاره او د خلکو دپاره دغه 15 میلیون انسانانو دپاره د مستر د خدمت وګرځم او د دوی دپاره د صلح او د قومونو د یووالي پروګرامونه مخته یوسم. او زه تقریبا دا کار مې شروع کړی دی. د دوه کال دپاره یو پلان لرم چې هغه پلان جوړ کړم او بیا دغه پلان په موجودیت کې د خپلې ستونزې مشکلاتونه چې زموږ انکشافي بودجه کمه ده، زموږ عادي بودجه کمه ده، زموږ سیاسي بودجه کمه ده او په سرحداتو کې مشکلات چې او زموږ قومونه او زموږ سپین ږیري مشران د هرې خوا څخه ټکول شوي دي، وهل شوي دي او سرحدونو کې څوک ستنه ټولو ښارو ته راغلي دي. هلته په ټولو ولسوالیو کې جنګونه دي، یعنې ولسوالۍ ملا د معاصرې په حالت کې زه غواړم چې بیرته خپل د قومونو او ولسونو د لارې څخه د هغه څه ولسونو د لارې څخه چې هغه د طالبانو سره راسم لارې څخه خبرې وکړي او د سولې پیغام زموږ د خواد کور ته ورسوي او د دې سره په قناعت بخشه خبرې وکړو چې نور د دې جنګ ته باید دوام ورکړو. 30 کاله کېږي پر افغانستان باندې دا جنګ دوام لري. دا د بمونو په مور په بمونو په دې باندې دا مملکت نه جوړېږي، اور په اور نه مري، اور او بومري ول بټول ودی ته په ادمی او قانوني او شری ډول دې سره خبر وکړو چې دا مشکلات نور ایجاد نه کیا په وطن کې سولو امنات.
وزیر صاحب تاسو د نو برخو د ایجاد موضوع یاد کړ چې پیشنهاد هم کړی دی او شاید منزور شي که په دې باندې لګرنه وا چې اصلا د دې نوی موینیت چې تاسو پرامنځ کوي د سولې په برخه کې دا به سمره ګټور وي او اصلا به دوی کار شي.
لکه څنګه چې د دې کار صرف سواله ده چې دوی به د مشرانو د طالبانو د مشرتابه سره خبرې کوي که په پېښور کې که په لاهور کې پنجاب کې کراچی کې په کوټه کې په هر ځای کې موږ کوشش کوو چې د خپل مشران عالمان او مشران خلک ورباس او دې سره د جدي خبرې وکړي. او دا مو تقریبا افغانستان پر شپږ زونه تقسیم کړی دي او تقریبا 6 نفره مشران چې یو عالم یو مشر قومي سپین ږیری مشر دا مو ټاکلي دي چې خدای وکړي رئیس صاحب جمهور یې راته منظور کړي او د دې دپاره بودیجه راکړي او د دې دپاره په زونونو کې دفترونه ورته جوړ کړو او خاص دفترونه هم نه غواړي. صرف زموږ دغه مهینه چې خاص د منډې او د ځغاستې دي چې ولاړ شي او وکولی سو چې دغه معینیت موږ کامیاب او د سود لپاره کار وکړو.
که چېرته د قبایل او د سرحدونو چارو په وزارت کې د سولې د معینیت په نوم باندې یو برخه رامنځته کیږي او هغه سولې ته کار کوي، موږ دلته تیار د سولې عالي شورا لرو چې هغه په ټولو ولایتو کې خپل ځانګړي دفترونه لري کار کوي، فکر کوي دا غوی ترڅنګ به تاسو کار کوي کنه دا یو ډول دا غوی په کار کې به مداخلت نه وي؟
دا دې تاسو ته معلوم نه چې د مواد مخدرو وزارت ته مګر په وزارت داخلي کې مينیت ته دا په عین شکل به موږ مينیت په دې وزارت کې او د ټول دالي شورا سره په مشترک ډول کار.
یو بل موضوع ته چې رازو هغه د سرحداتو موضوع ده چې په ورستیو کې د گاونډي هیواد پاکستان د لورینه په سرحداتو کې د خاردار سیم د لګولو لړۍ پیل شوه، دا ریپورټونه موجود دي په دې اړه، ستاسو معلومات په دې اړه سمره دي، دا کارونه په کومو سیمو کې شوې دي، کله هم روان دي یا مخنیوي شوی؟
دا اشتباهات په خوا سوي دي، دا اشتباهات په خوا وسوي او دا خپل چالتو دي ته تاسو د جوړولو په $1,000,000 د امریکا د خط خور کنسول دي چې موږ به د شتګرو مخه نیسو، دا په هغه وخت د اشتباه وسوي دا پروتوکول نه وسوله، خو په خوا هم زموږ د افغانستان قومونو دا خوا و ها خوا خدیه خواد شروعالی پروت ها وقتمی شروعالی و دی خپل قومی ترون درلو دلن پا سرحد که امن و دا چه دی پا خواد اشتباهات سوی دا باید اغا سرط خبشترک چه ودی دا اغا پا میلیونو دالر ورک وست وله ودی دا اغا مشکلات پا اغاستان که ایجاد سر ودی زمور دا قومونو درمیند دیوال جورت ودی زمور دا قومونو درمیند اغزن تارون چرس وله زک چه وبا پا داگ نبیدی دا مور اغا طول یو وجود یو خلق.
خوسم د ازغن تار د لګولو چاري په سرحدي ولسوالیو کې روان دي، په غسیمو کې چې د ډورن کر خطیریږي، نو تاسو په اړه څه کړی؟
د موزاج په خپل شخصن په ټول افغانستان په شخصن د پولیس جمهور او د مشران چې د ورسي جرګه په دې ټول غړو په ټول پر اړه لري چې دا باید په ټولو په ګډه سره باید پر جبه جبه پیسلو.
تاسو مخکې یو یادونه وکړه د خبرو په پیل کې چې زه کوشش کوم چې هغه ستونزې او مشکلات چې مخکې موجود و هغه حل شي، څه فکر کوي کوم ستونزې موجودې وي چې هغه تاسو حق یا اولیت ورکوي او هغه باید خامخا حل شي؟
ځکه چې زموږ وزارت په خپله انکشافي بودجه ډېره کمه وه او دغه رنګه عجیب بودجه کمه وه، سیاسي بودجه کمه ده، په زمن کې زموږ د کوم مکاتب چې لرو، کومې لیلیې چې لرو او کوم په سرحداتو په نورو ولایتو کې چې باید انکشافي کارونه سوي وای نو هغه نه دي سوي. موږ د آینده نوي کال دپاره د خپلو مهینانو صاحبانو او د رییسانو صاحبانو سره په مشوره باندې د نوي کال دپاره دغه بودجې پیشنهاد کړي دي. انشاءالله موږ به د وزارت مالیې سره او د وزارت اقتصاد سره په دې برخه کې خبرې وکړو او بیا به دا پیشنهاد کړو.
بیرته سرحد ته ورګرځو، په سرحد کې د ازغن سیم د لګولو چاره چې لا هم روانه ده، تاسو په دې اړه د دولت د لوړ پوړو چارواکو سره غږېدل یاست یا دلته په کابل کې د پاکستان سفارت سره په دې اړه غږېدل یاست؟ کوم غبرګون مو خودلې کنه دی؟ خودل شوی که خودل شوی دا غوی جواب اصلا څه
د دې چې دا موضوع ډیره پخوانی موضوع ده او ډیره جدي موضوع ده. دا به د افغانستان قومونه ولسونه پر دې باندې پیسه کې د لوی جرګې د لارې څخه دا نظم وظیفه ده، نه د رئیس جمهور وظیفه ده او نه د نورو وزیرانو وظیفه ده. دا به د افغانستان اقوام قومونه کښېني، لویه جرګه به د هریرې لویه جرګه به پر دې موضوع باندې د ډیورنډ پر موضوع باندې بحث کوي.
د ډیورن موضوع خو تقریبا لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه هغه واقعا د ولسونو موضوع ده.
غن تر په حساب یم تربال په دې کې خپل مرسته به جمهور به خپل پیسه و کې چې دا څه پیسه ده.
ان تاسو د دې وزارت د وزیر په توګه د دولت مشرانو ته دا خبره رسولې؟
و اندیکس ما به ما یو د دې کابینه مجلس مختور دی بیا دروست پر ما په دې باره کې پیشنهاد نه دی کړی، په اندیکس به ان شاء الله پر دې موضوعات باندې موږ بحث وکړو.
لکه څنګه چې تاسو مخ کې ویل چې یو میاشت کې ساسه چې دی وزارت راغلی یاست، په دې تیر یو میاشت کې کوم سیمو ته سفرونه کړی، کوم قومونو سره مکتلی دي او دغه ناستي چې تاسو ورسره کړی سمره مؤثر وي؟
تقریبا د افغانستان د ګور ګور څخه ډیر مشران له داخله د افغانستان څخه هم راغله او کنا ځای باندې راغله او مبارکي پیغامونه راغله، خو د ټول افغانستان د چې موږ کوم ریاستونه لرو یا مریتونه لرو، هغه ریسان ور وغوښتل او قومي مشران ټول راغله، ټول خپل پیشنهادونه ما ته وړاندې کړل، شکایتونه یې وړاندې کړل. او دغه رنګه د ډیورنډ اخواته کوم قومونه چې پراته دي، چې دا او ایجنسیانې دي په دې طرف کې او د قندهار په خوا کې، دا مشران ټول راغلي دي او خپل شکایتونه پیشنهادونه یې راته وړاندې کړي دي، چې د ډیورنډ د کرښې اخواته کوم زموږ قومونه پراته دي پخوا دلته په کاټ سره راتلل او کاټونه یې درلودل، او پخوا دلته تجارت کوي، دلته په ملیونهاو ډالر دلته مالیه او ټکس ورکوه د افغانستان حکومت ته، وزارت مالیه چې ورکوه. او اوس هم دوی بیرته غواړي چې موږ لاسو او خپل جواز او خپل پاسپورټ ولرو او دلته موږ خپل تجارت مخته یوسو، چې دا به د افغانستان په ګټو بي او زموږ د قومي مشرانو په ګټو به وي او د سرحد خلکو ته باید کار پیدا شي. نو دا شکایتونه ټول شوي دي، نو دا ما ټوله نوټ کړي دي. انشاءالله الرحمن په آینده جلسو کې چې زه په شورای امنیت غړی یم او په آینده جلسات کې به دا موضوعات چې زه مخته یوسم، خو هغه وخت به انشاءالله موږ خدای کامیابه کړي چې موږ دغه د صلحې معینیت او دغه د سرحدونو د ساتلو معینیت کامیابه کړو او دوی کومک راسره وکړي. بیا زه امید خدای ته لرم چې زه به دا په خپلو کارونو کښې او د سرحداتو د دې خوا د قومونو سره کومک وکړم، او د دې دپاره پینان هم لرم چې په آینده د اختر نه بعد اول د اختر مبارکي ټولو د رسېدو د لوی اختر د رسېدو په مناسبه ټولو افغانانو ته ټولو ته د اختر مبارکي وایم. خو د اختره بعد څخه انشاءالله زه کوشش کوم چې دغه مشران د رئیس جمهور و حضور ته ورولم او د خپل لیکلي پیشنهادونه ورته وړاندې کړو او دغه ستونزې حل.
ډېره زیاته مننه وزیر صاحب، دا چې د اختر وړومبۍ ورځ د نیکمرغه لوی اختر، نو د قومونو او قبایلو چارو د سرحدونو چارو د وزیر په توګه د ولسونو او قومونو ته پیغام سه.
زه د افغانستان ټولو چې په افغانستان کښې او د افغانستان نه بهر دي او ټولو مسلمانانو وړونو ته د لوی اختر مبارکي وړاندې کوم، او دغهرنګه رئیس جمهور، رئیس اجرائیه او د افغانستان ګوټ ګوټ مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکي وایم. الله جل جلاله وکړي چې آینده د لوی اختر نه بعد په دې وطن کښې سوله راشي، او زه ټولو هغه شهیدانو ته، شهیدانو د کورنیو غړو ته تسلیت وړاندې کوم، او الله جل